سلام ستړي مشي سهار مو په خیر په افغانستان کې 15 بجې دي تاسو مو ښه کله ساتي رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبان حکومت په ایران کې د افغانانو لپاره د پاسپورتونو بیې راکمی کړي دي. په تهران کې افغان سفارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه د وی خبرتیا په خپرولو سره ویلي د لوی مشر د هدایت پر بنسټ او په ایران کې د افغانانو ستونزو ته په پام د پاسپورت بیه له $50 ته راکښته شوې ده. په خبرتیا کې راغلي چې له دې وروسته په ایران کې میشته افغانان کولی شي په نوې بیه خپل پاسپورټونه ترلاسه کړي. د طالبانو حکومت دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې د ایران حکومت په وروستیو څو اونیو کې په زرهاوو افغانان په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړي. په قزاقستان کې د طالبانو د حکومت سرپرست سفیر محمد الرحمن د افغانستان لپاره د هیواد له ځانګړي استازي یرکین توکوموف سره کتلی دي. په قزاقستان کې افغان سفارت پرون وخته د خبر پاڼې په خپرولو سره د دې کتنې خبر ورکړی دی. په خبر پاڼې کې راغلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د پانګونې د فرصتونو د کډوالو وضعیت وروستیو سیلابونو او کارموندنې په اړه خبرې ترې کړې دي. وړاندې د توکوموف په حواله راغلی چې قزاقستان له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې همکاري وته چمتو دی. که څه هم د قزاقستان حکومت طالبان په رسمیت نه پیژني خو نږدې اړیکې ورسره پالي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مارکو روبیو له خپل روسي سیال سرګي لاوروف سره د آسیان سرمشریزي په څنډه کې کتلې دي. د کتنې په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکران کې د جګړې له دوام نه خوښ دی او د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د سولې په اړه په بې معنا څرګندونو تورن کړی دی. ټرمپ په وروستیو کې اوکراین ته د دفاعي وسلو له ورکړې سره موافقه کړې او پر روسي د نویو تحریمونو د وضع کولو په اړه فکر کوي، خو مسکو بیا د ټرمپ په ځواب کې ویلي له واشنگټن سره د خپلو اړیکو رغولو ته دوام ورکوي. روبیو د آسیان په سرمشریزه کې له مالیزیایي چارواکو سره هم کتلی او په سیمه کې د امریکا په ګټو تاکید کړی دی. د آسیان سرمشریزه چې په کلنی ډول د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو مشرانو لخوا جوړیږي، موخې د سیاسي همکاریو سربیره د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي، امنیتي او فرهنګي همکاریو رامنځته کول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د ملګرو ملتونو پر خپلواکي څیړونکي فرانچسکا البانیزیا چې په فلسطیني سیمو کې د بشري حقونو د نقص په اړه راپور چمتو کړی تحریمونه وضع کوي. روبیو د چهارشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼې ولیکل د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د البانیزیا سیاسي او اقتصادي جګړه نوره د زغم نه ده او موږ په ګډه له خپلو مشروع حقونو دفاع کوو. د یو شوټ پریس خبرې اژانس راپور له مخې امریکا داسې مهال پر البانیزیا د تحریمونو د وضع کولو پریکړه کوي چې پر ملګرو ملتونو د واشنگټن هغو فشارونو پایله ورنه کړه چې غوښتلې هغه له دندې لرې کړي. ایټالوی فرانچسکا البانیزیا چې د بشري حقونو مدافع وکیل ده په فلسطین کې د اسرائیلو جګړه نسل وژنه یاده کړې ده. امریکا او اسرائیلو بیا دا تورونه رد کړې دي. تېره اونۍ په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ یو بیان ورکړ چې پکې د البانیزیا د لرې کېدو غوښتنه شوې وه. په بیان کې البانیزیا د یهودیت او اسرائیلو ضد د سیاسي جګړې له کبله تورنه ده. په بیان کې راغلی وو چې البانیزیا تورونه د نسل وژنې په اړه سم نه دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې جګړه پیل شوه. تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 6000 فلسطینیان وژل شوي او غزه د بشري ناورین سره مخ ده. او روسي نن سهار د اوکراین پر پلازمېنه کیف د بیپلوټ الوتکو توغندې وبریدونه کړي. اوکراین چارواکي وایي د بیپلوټ الوتکو پاتشونو په څو سیمو کې اوربل کړی دی. د راپورونو له مخې دوه کسان ټپیان شوي او د اوکراین په ډېرو ښارونو کې د خطر زنګونه وهل شوي دي. اوکراین یو ځل بیا د روسیې د هوایي بریدونو پر وړاندې له خپلو لویدیځ متحدانو د دفاعي وسلو غوښتنه کړې ده. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. له پاکستان او ایران ورخوا چې دغه دواړه هیوادونه افغان کډوال له خپلې خاورې باسي، اوس تاجکستان افغان کډوالو ته 15 ورځې وخت ورکړی چې باید هیواد پرېږدي. دا ده چې په دغه هیواد کې څومره افغان کډوال ژوند کوي او درېمه هیوادونو ته یې څومره په تمه دي وړاندې به یې دفعه په راپور کې وایي. له دې سربېره دا به هم راسره واورئ چې ملګرو ملتونو له څو ورځو چوپتیا وروسته د روسیې لخوا د طالبانو د رسمي پېژندلو په اړه خپل موقف روښانه کړو. دا چې د دوی موقف څه دی په دې اړه به هم ورته چوپتیا ولرو. اوس به هم ورشو چې د ګرمۍ په زیاتېدو سره د یخ فابریکو کې خلکو ته د کار زمینه برابره شوې.
موږ سره پهل کارخانه کې دلته اته نه لمپرې وي او د کارخانې نه بهر چې دي هلته تقریبا لس پنځه لس وینې تقریبا شل پنځه ویشت کورنۍ ته نور ته نفقه رسېږي.
وړاندې به په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. اتڼ د افغانستان ملي ګډه وه خو د ساتنې لپاره یې خلک کار کوي. چې په جرمني کې افغان کډوال د اتڼ د ملي ګډا د ساتنې لپاره څه کوي او څومره لاسته راوړنې په دې برخه کې درلودلې دي په دې اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور مطالب وروسته مطیع وګورم.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ستړي مشي. زه فریده سیالم او په تخنیکی چارو کې را سره محمود سیا منصوری دی. په تاجکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی دی چې په پنځلس ورځو کې دننه باید دغه هیواد پرېږدي. دوی ازادي راډیو ته وویل د تاجکستان امنیتي ځواکونه د دوی د کورونو دروازو ته ورغلي او په شفاهي ډول یې دا خبرداری ورکړی دی. ځینې بیا دا یې هم کوي چې د دوی د کورنۍ غړي په دې وروستیو کې پرته له دې چې له مخې کوم خبرداری ورکړل شوی وي له تاجکستان شړل شوی دی. نور جزئیات د سنا ککړ په دې راپور کې اورو.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفاهي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د پنځلس ورځو دننه باید له دغه هیواده ووځي. له دوی څخه یوه چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد چې د غږ د بدلولو په شرط د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې قانوني اسناد لري خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هیواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي وایي ووځئ که تر پنځلس ورځو نه اوسئ قانوني چلند به درسره وشي. هیڅ معلوم نه دی دا خبره یې رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هیواد ته د انتقال انتظار باسي. صورت یې هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر څلور کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لیږدول شوی دی. ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي خو په خبره یې د کورنۍ نارینه غړي یې په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوي دي. دا وایي د کورنۍ نارینه مو وویستل شول حال دا چې ښځې ماشومان سپین سرې او سپین ګیري لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل هیڅ جرم یې نه و کړی پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي له پولې یې واړول. دا یو ډېر وحشتناک حالت دی. لطفا په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې پنځلس ورځو کې دا هیواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وتلو چمتووالی ونیسي که نه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د غبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې اته څلوېښت افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي. کړی دی. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلی چې له دې ډلې شپږ دېرشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، دولس نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول، او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو، لکه خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمېر شاوخوا لس زره تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېر یې لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو مخکې کلاساته راډیو نوري ملګری ملتونه وایي د روسي لوري د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو پریکړه به په افغانستان کې د دوی د فعالیت تګلاره بدل نه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشیان سټیفن دوجارک تازه په خبري کانفرنس کې ویلي چې د مسکو او طالبانو ترمنځ دا دوه اړخیزه مسله ده. په همدې حال کې د نړیوالو سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې دا په رسمیت پیژندل ډېر د روسیې او مسکو د متحدانو د ګټو خوندي کولو په معنا دی او افغانستان لپاره به منفی پایله ولري. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نړیوالې ټولنې له څو ورځنۍ چوپتیا وروسته ملګرو ملتونو د روسیې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو د پریکړې په اړه ویلي چې د روسیې دا اقدامات به په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت تګلاره بدل نه کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک پرون د جولای په 8مه په یو خبري کانفرانس کې دا د مسکو او طالبانو ترمنځ دوه اړخیزه موضوع وبلله. دا وایي د رسمیت پیژندلو مسله دوه اړخیزه ده چې څوک یو بل په رسمیت پیژني. زموږ لپاره زموږ کار په افغانستان کې د امنیت شورا د دستور تطبیق دی او له بدلون پرته به دوام ولري. روسیا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړی دی د جولای په 3مه اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني، خو له چین پرته بل هیڅ هیواد د دې پریکړې ملاتړ ونه کړو. پاکستان د رواني جولای په 4مه په دې اړه محتاطانه خبرګون وښود او دای د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ خپلمنځي مسله وبلله. طالبان هیله لري چې د سیمې نور هیوادونه به هم د روسیې تر اغیز لاندې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. د نړیوالو چارو یو شمېر پوهان باور لري چې د روسیې د اقدام د افغانستان په پرتله د روسیې او د هغې متحدینو ته اته ګټل لري. په خوانی افغان ډیپلوماټي شکری بارکزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په اوسنۍ شرایطو کې چې په سیمه ییزو شخړو کې زیاتوالی راغلی، د روسیې د پریکړه د بحران او خطر پیغام دی.
افغانستان ګټه پکې نشته، خو د طالبانو ګټه شته. دا هغه ګټه ده چې افغانستان به یو بل ناورین سره مخامخ کړي. دا ناورین به نه تنها یوازې د افغانستان لپاره ښه پیغام او پایلې ونه لري، بلکې سیمې لپاره به هم ډېر اندېښنې رامنځته کوي. ما په هند کې هم طالبان او د هغوی پلویان په دې باندې خوشاله دي چې د اقل یو پیاوړی مملکت په رسمیت وپیژنده. او تر ډیره حاله پورې دغه په رسمیت پیژندنه د روسیې او د روسیې د دوستانو او متحدینو د ګټو خوندیتوب دی.
د سیاسي چارو پوه عیسی قطمر هم په دې باور دی چې روسیه هڅه کوي په دې اقدام سره د سیمې په سیاست کې خپل ځای تثبیت کړي.
روسیه وغوښتل چې د طالبان حکومت دوی د خپل د سیاستونو په خوا کې راولي. بل موضوع دا دی چې منځنۍ آسیا او روسیا د تروریزم او ترهګرۍ د اړخه په اندېښنه کې دی، یعنې د داعش القاعده او ځینې نورو ډلو د هغوی مخنیوی دی د طالبانو په وسیله وکړي.
د طالبانو حکومت د روسیې د اقدام زړورتیا بللی، خو دې پریکړې پراخ خبرګونونه هم راپارولي. د طالبانو ځینو ملاتړیو هرکلی وکړ. د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو او د طالبانو د پالیسیو منتقدینو د روسیې د اقدام په کلکه غندلې او دای د افغان ښځو په وړاندې د جنسیتي توپیر په برخه کې لاسوهنه او د عدالت او بشري حقونو له اصولو ښکاره سرغړونه بللې. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د روسیې د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي طالبان باید تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقوقو په اړه د پام او تایید وړ پرمختګ نه وي کړی. د متحده ایالاتو په ګډون ډېری لویدیځو هیوادونو هم ویلي چې د بشری حقوقو د وضعیت د ښه کېدو او پر ښځو د محدودیتونو له لرې کولو پرته طالبان نشي کولی له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري. دا هغه دلیلونه دي چې په تیرو نږدې څلورو کلونو کې وقت طالبان رسیدلی د دوی حکومت روسی پرته بل هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی له لوري د طالبانو د مشر هیبت الله اخوندزاده او د دوی د حکومت د سترې محکمې د مشر قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو امر پراخ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارولې دي. ملګرو ملتونو ویلي د دوی ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو غوښتنه کوي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ بیا د حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور یو لوی ګام بللی دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د طالبانو د مشر ملا هبت الله او د دوی د حکومت د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو حکم تر ډیره په کور دننه او په نړیواله کچه ستایل شوی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت ویلي هیڅ التزام ورته نه لري. ملګرو ملتونو ویلي د دې ادارې کار ته درناوی لري او له ټولو هیوادونو غوښتي چې دوی هم ورته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجارک پرون د جولای باتم په یو خبري کانفرنس کې ویل دوی د ښځو او نجونو د بشري حقوقو د پرلپسي او دوامدار سرغړونو په اړه جدي غږ پورته کړي.
د جرمونو نړیواله محکمه د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه مستقله ده. موږ د دوی خپلواکۍ ته درناوی لرو او له ټولو هیوادونو غوښتنه کوو چې د دوی کار ته درناوی وکړي. افغانستان په اړه لکه څرنګه چې تاسو پوهیږئ موږ هم له سیاسي اړخه او هم د بشري حقوقو په برخه کې د خپلو همکارانو لوري په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقوقو پر پرلپسې او دوامدارو سرغړونو باندې جدي او څرګند غږ پورته کړی دی.
د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د آی سی سی دا حکم د افغان ښځو او نجونو لپاره د عدالت د ترلاسه کولو په لور لوی ګام بللی. نوموړي په خپل ایکسپانډ لیکلي چې دا پریکړه ښیي چې د بشري حقوقو سرغړونکو لپاره معافیت به دوام ونه لري. خغلی بینټ ویلی هغه هیوادونه چې هڅه کوي د طالبانو رژیم عادي وګڼي د دوی لپاره د نړیوالې جنایي محکمې دا پریکړه څرګند پیغام دی. نوموړی دا خبره داسې مهال کوي چې تازه روسیې د وزینی هیواد په توګه د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندلو. د بشري حقوقو څار سازمان هم د نړیوالې جنایي محکمې د حکم هرکلی کړی او ویلي دي نړیواله ټولنه باید د افغانستان او نورو هیوادونو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکمونو ملاتړ وکړي. د دغه سازمان د نړیوال عدالت څانګې مشري لیز ایونز په یو بیان کې چې د بشري حقوقو د څار سازمان په ایکسپانډ خبر شوی ویلي دا دوه طالب چارواکي د دوی د ځپونکو اقداماتو لامل تعقیبيږي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل دا پریکړه په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو ترسره کوونکو سره د حساب کولو په لور مهم ګام بللې. دغه سازمان په یو بیان کې چې پر ایکسپانډ خبر شوی ویلي جنسیتي اپارتایډ باید د نړیوالو قوانینو تر چتر لاندې رسمي جرم وپیژندل شي. د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی دغه اقدام د افغان ښځو لپاره د عدالت د ټینګښت په برخه کې مهم او تاریخي ګام بللې. کچوم د طالبانو حکومت دغه پریکړه په خبرګون کې ویلي چې نړیواله جنایي محکمه پر رسمیت نه پیژني او ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې عدالت د اسلامي شریعت پر بنسټ تضمین کړي. خو د ملي مقاومت په نوم د طالبانو مخالف وسلواله جبهې د دې پریکړې هرکلی کړي او غوښتنه کړي چې پر طالبانو د لا نور سخت نړیوال بندیزونه ولګول شي. د شنبهای ارغوانی په نوم د ښځو د حقوقو ملاتړ بنسټ هم په یو اعلان کې دغه پریکړه ستایلې او له یادې محکمې غوښتي چې د نورو لوړپوړو طالب چارواکو د نیولو حکمونه هم صادر کړي. د بشري حقوقو د فعالانو اتحاد په یو اعلان کې ټینګار کړی چې دا پریکړه د باوري او مستندو شواهدو پر بنسټ شوې چې د جنگي مجرمینو او د بشري حقوقو د سرغړونکو لپاره د معافیت د پای ته رسیدو معنا لري. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان هم د آی سی سی د وروستي پریکړې هرکلی کوي. د افغانستان د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل چې څوم په اوس وخت کې د دې پریکړې عملي کول سخت دي خو په خبرې په وګد محل کې د ښځو د ځپلو مخه نیسي.
ګرچان کې اجرای ان
کتن به د حکومت عملی کول په افغانستان کې د یاد محکمې د نه موجودیت او لنړیوالې ټولنې سره د طالبان حکومت د همکارۍ د نه لرلو له امله ستونزمن دی. خو له سیاسي او حقوقي اړخه یوه مهمه پرېکړه ده چې نړۍ ته ادوي چې د ښځو په وړاندې جرمونه په نړیواله کچه د تعقیب وړ دي او نه یوازې د طالبانو مشران بلکې په نړۍ کې هر څوک چې په جرمونو کې ښکېل دي مسؤلیت نه لري او بالاخره دا ظلمونه د پای ته رسېدو وړ دي.
د جرمونو نړیوالې محکمې پرون سه شنبه د جولای 8 د طالبانو د مشر او د طالبانو د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو حکمونه صادر کړل. دې محکمې ویلي داسې مواجه دلایل شته چې ښایي د دواړو کسانو د بشریت پر ضد جرمونو کې چې د جنسیتي او سیاسي دلایلو له مخې د زورونې بڼه لري رول لوبولې. د محکمې په حکم کې راغلي د روم د تګلارې یا اساسنامې د اوومې مادې له مخې د ښځو، نجونو او نورو کسانو پر وړاندې د جنسیتي یا سیاسي دلایلو له مخې سیستماتیکي زورونې د بشریت پر ضد جرم بلل کیږي. محکمې ویلي دغه ډول زورونې د 2021 کال د اګست له 15مې په افغانستان کې واقع ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د هغو نجونو، ښځو او نورو کسانو پر وړاندې شوي چې د طالبانو له جنسیتي پالیسیو سره مخالفت درلود او دغه راز د ښځو نجونو ملاتړي ګڼل کېدل.
لا خبرونو ور اخوا
تاسې موږ خاګل ساتای رادیو نو ریوس کولا شی اس موږ پروګرامونه خبرونه تاسې رادیو فاز انګړی اپلیکیشن چې تاسې رادیو پر وې پانا چې پتا یې ساتای رادیو ډاٹ کام دالته مندلای شی اوس موږ خبرونه په څلری سات اوریدلای شی هم درنګ کولا شی چې موږ په ټولنی ز پانا فیسبوک، ټوئیټر، یوټیوب هم درنګ واتس اپ ګروپونو او ټلګرام او انستګرام کې هم پیدا کړی. په جرمنی کې د افغانیک په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر د سه‌شنبې په ماښام د ملي اتڼ د یو هنري پروګرام کوربه و. دا پروګرام چې په بن ښار کې جوړ شوی و د ملي اتڼ لسګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د افغانیک دفتر مشر ډاکټر احیا وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو د نوي نسل ته د ملي اتڼ خودلا او د دغې ملي نڅا پالل دي. د دغه پروګرامونو یو شمېر ګډون کوونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغه پروګرام څخه خوشاله دي. نور جزئیات په دغه راپور کې اورو چې د اتڼ په ملي ساز پیل کیږي.
د جرمني په بون ښار کې د ملي اتڼ پروګرام دا پروګرام د سه‌شنبې په ماښام د جولای پاتمه په جرمني کې د افغاني په نوم د افغانانو د ادغام او کلتوري پروګرامونو وړاندې کولو دفتر لخوا جوړ شوی و چې د مسولینو په خبره د ملي اتڼ لسګونو مینهوالو پکې ګډون کړی و. د افغاني دفتر مشر ډاکټر یحیا وردګ ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام له جوړولو د دوی هدف بهر میشتو افغانانو او د دوی نوي نسل ته د ملي اتڼ خودل او د دغې ملي نڅا پالل و.
دلته د بهر میشتو افغانانو د پاره او هم د موخ د نوی نسل د پاره لکه موخ چې د ژبه کورسونه لرو چې د موخ ژبه زده کا لکه چې موخ د افغانستان په اکلا سیمینارونه لرو چې د افغانستان په اکلا معلومات ترلاسه کا همداسې موخ غواړو هدف مو دغه دی چې د افغانستان د بډای کلتور یاو جوز یاو برخه چې اتنده هغوی ته وخیو تشویق کو چې هغه وپالی.
د دغه پروګرام یو شمیر ګډونکوونکو ازادي راډیو سره خبرو کې د داشن پروګرامونو هرکلی وکړ او دوام یې وغوښت. دوی وایي ملي اتڼ د افغانانو د هر مفر او پروګرام ډول دی. یو ګډونوال داود قادری ازادي راډیو ته وویل
اتن د افغانانو یو ملي کلتور دی او دا په ټولو قشرونو او په ټولو قومونو کې دا یو رواج دی او خلک خوښوي او په ټولو مراسمو کې خوښوي څه په ودونو کې څه په میلو کې او څه په خصوصي محفلونو کې او څه په حجرو کې او څه په دیرو کې دا حتما اجرا کوي.
یو بل ګډونوال لیکوال او ژورنالیست محمد ابراهیم سپیشلی هم ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ یو ملي نقشه ده، دا زموږ د خپلېدو نقشه ده، دا زموږ د یووالي نقشه ده او دا موږ نه راشي چې افغانان د خوشحال خلک نه دي. د زمرد د کلتور څرګندونه کوي. نو په دې هیله یم چې دغه لړۍ دوامداره وساتل شي.
اتن د افغانستان ملي نڅا ده چې له ډېرې اوږدې مودې راهیسې د دغه هیواد د خلکو د کلتور یوه برخه ګرځېدلې ده. که څه هم د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی دی، خو مخکې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتن بندیز نه دی لګولی. داسې مهال چې اتن د موسیقۍ له آلاتو سره کېږي، او لکه څنګه چې مخکې په دې جمهوري نظام او نورو نظامونو کې به د شخصي محفلونو تر څنګ په بېلابېلو رسمي پروګرامونو کې په پراخ او ښکاره ډول کېده نشته، خو ممکن د خوښیو په ځینو کورنیو محفلونو کې او په پټه لا هم وشي. خو له افغانستانه بهر لا هم د خوښۍ په بېلابېلو محفلونو، ځینې رسمي غونډو او فیستیوالونو کې د پخوا په شان د نارینهوو او هم د ښځو لخوا ترسره کېږي. ملي اتن نه یوازې افغانان بلکې ډېری بهرنیان هم پیژني او خوښوي. د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په درسي نصاب کې هم شامل شوی دی. د دې پوهنتون د نڅا څانګې مشر مایکل سټنیچ هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. د جمهوري نظام د اطلاعات او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس کولی شئ زموږ پروګرامونه د ازادۍ راډیو په ځانګړي اپلیکیشن چې د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه یې موندلی شئ او پته یې ازادۍ راډیو ډاټ کام ده. هلته لاړ شئ، زموږ ځانګړي اپلیکیشن در سره ډاونلوډ کړئ او زموږ خپرونې په کې څلرویشت ساعته واورئ. له دې سربیره پر ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، همدارنګه واټسپ ګروپونو، انسټاګرام او د ټلیګرام په چینلونو هم زموږ پرونه اوریدلی، کتلی او لوستلی شي. اوس هم ورځو خوست ولایت ته. د نورو سیمو په شان خوست کې هم د ګرمۍ په ډېرېدو سره د یخ جوړولو د کارخونو تولید ډېر شوی او یو شمېر خلکو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. دا کارخونې که څه هم وړې دي، خو بیا هم په هره وړه کارخونه کې شاوخوا شلو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دا چې له دغې لارې څومره خلک یې ترلاسه کوي په دې راپور کې اورو.
په خوست کې کلیوي خود ګرمۍ ډېرې دو او د امکاناتو کمښت ډېر شمېر خلکو ته ستونزې جوړې کړې، خو بل لوري ته ورسره د یخ جوړولو او یخ خرڅولو کاروبار ښه شوی دی. د یخ جوړولو د کارخونو مالکان وایي د ګرمۍ په ډېرېدو سره د تولید کچه درې برابره ډېره کړې او د کارګرو شمېر هم زیات شوی دی. په خوست کې د یخ جوړولو د یوې کارخونې مالک محبت شاه مشال راډیو ته وویل:
کاروبار مو تقریبا اته کاله کېږي، نه کاله چې موږ دا کاروبار کې بوخت یو. کاروبار مو اوس ډېر دای ډېر خروون دی، ځکه دا موږ کارخانه چې د سیزنی ده، په دا سیزن کې ښه یخ وځي. موږ سره بل کارخانه کې دلته اته نه نمبر وي، او د کارخانه نه بهر چې دي هلته تقریبا لاس پنځه لس وینې، تقریبا شل پنځه ویشت کورنۍ د نور ته نفکه رسېږي. دلته
بلوری ته هغه شمیر کارګر چې د یخو د کارخونو په ګډون هر تولیدي مرکز کې کار کوي، دې ته خوښ دي چې په خپل ځای کې لږ او زیات ورته د کار زمینه برابره شوي. یو تن کارګر حکمت الله وویل:
تقریبا دوه درې کاله کېږي زه دلته کار کوم په دې کارخانه کې. کورنۍ په مل ملس دولس نفره ده، او ډېر کافي دا مونږ ته کافي کار راکوي، دومره کافي گزاره پر روانه ده. په اروپا کې د خلکو نه مونږ دا هیله ده چې دلته کارخانې شرکتونه جوړ کړي او ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
خوست د زدرانو او منګلو په لور کې یو شمېر سړي سیمې لري چې خلک یې ژمنۍ واورې ذخیره کوي او بیا یې د خرڅانې لپاره کلي او خاورونو ته وړي. خو د یخو د کارخونو مالکان وایي واوره ډېره نه پیدا کېږي، نو ډېری خلک همدې یخو نه استفاده کوي. یو بل کارګر ستارخان وایي:
واوره دا ډېره نه پیدا کېږي، یوازې موټرې وي، هغه دار محدود ځایونو کې. یخ چې دی په هر ځای کې پیدا کېږي، هر ځای کې هغه وي. نو د دې وجې د یخ کاروبار صحیح دی، ډېر خرڅېږي.
بلوری ته د صنعت او سوداګری ریاست مسولین هم له پانګوالو غواړي چې په دې ځای کې د پانګونې لپاره لشته امکاناتو ګټه پورته کړي او د ځان د ګټې سربیره خپل هیوادوالو ته دایمي کاري زمینې برابري کړي. د صنعت او سوداګری ادارې یو استازی عبدالله عابد وویل
پانګوال کلای شي چې د خپلې فابریکې پوره ماشینري بې ګمرکه سل فیصد ګمرک دته مکیږي. د فابریکې پوره چې کوم خو مواد روړي هغه خو موادو کې څلور فیصده تحفیف وتر چې یو فیصد ګمرک په هغېنه واخیستلی کېږي. دغه جواز په اساس دی کړی شي چې تجارتي پاسپورټ دته په کمه موده کې هم توضیح شي. او یوه بله ښېګړه یې دا ده چې دوی ته صنعتي برېښنا ورکولی کېږي. صنعتي برېښنا 6.15 افغانۍ قیمت لري.
په خوست کې د صنعت او پانګونې ادارې مسؤلین زیاتوي په دې ولایت کې 313 هغه فابریکې او کارخونې فعالې دي چې د فعالیت رسمي جوازونه یې ترلاسه کړي او په دې فابریکو او کارخونو کې شاوخوا 2000 کارګرو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. په خوست کې چې برېښنا او د اوبو د سړولو امکانات لږ دي عموماً خلک له یخو او یو شمېر خلک بیا له طبیعي واورې ګټه پورته کوي. خو په وروستیو